کہ فارسی وغیرہ کی میں آپ بخشوں کے لیے مشکلات لے رہا ہوں کہ
اس مسئلہ میں سے میرے بھائی ہو گئے
سلام ہے سے اترم بندہ کا تکلیف دورم در سو بھی ہمیں بر درباری ہم عمر علی ہوئی کہ بر سر مصوبات میکنیم امیدوار اسم بر اجازت تر سر تکلیف کو اشارہ کرد دوستر سے محترم تکلیف ما قسم سے کہ ما سری ما بسار زیاد درد میکنه خاص دانه این وقتی که اگر شم مشکلی نیست کاملا تبخش هستم طبیعت ما روشن است وقتی که بهار داخل میشه و موسم گرمی میه ما از زمانی که هوا آفتاب طلوع میکنه تا وقتی که آفتاب دیگر بیشینه تا با اون زمان ما قطعا در میدان گشت و گذار کرده نمیتونم بیخی زیاد کاملا در گرمی دقت دوام آورده نمیتونم سرم بسار زیاد درد میکنه وقتی که صبح از خواب بلند میشم به خاطر نماز تا به ساعت 12 بجه پیشین اصلا از جو نیست اشتای ما در نان نمیکشه کاملا دخیز ایج اصلا نان ما نمیخوریم سرف نمیکنیم البته دکتر سی محترم از صبحی که ما از خواب بلند میشم تا به پیشین ما کاملا گنس هستم اصلا به اما حال خود نمیخوام جانم درد میکنه سرم خیلی زیاد درد میکنه دل یعنی چشمام خیلی زیاد درد میکنه دکتر سی محترم دماغم خیلی زیاد درد میکنه تا با پیشینه پیشین کسی دانه سری حال می میشتایم برابر میشه کمی نان میخورم وقتی که باز در خانه می باشم تا زمانی که سلقین شد شمال شد و آفتاب بره باز ما کاملا طبیعتم روشن میشه باز ما میتونم گشته امیدوار هستم اگر در همین تکالیفی که مثلا اشاره کردم اگر با مرحله کلم رابطه داشته با دکتر سیم محترم قربان به شما میره مثلا بر ما مشوره بدین وقتی ما در این تکلیف خود به دکترها خیلی زیاد مراجعه کردم متاسفانه یک جوابی اندک که تو تکلیف میده داری و انشالله خوب از زور میشی و به چهار تا دوای میده اکتفا کردن برای ما دوا ندادن و تکلیف من برش از دگه نشید ترسیم مطرم اگوان مشوره اگر شما میتین یا خودم کدام دوا خانه شخصی یا دولتی داشته باشین برای ما اگر آدرس میگین ما تشریف بریم در موجه جزای پروردگار شما اگر مداوا کنیم انشالله رحمان عجل دنیا و آخرت میشه دکتر سید محترم امیدوار هستم که سوال من از سرش اکبر واضحات کردین دکتر سید تا که ما دوستم همیرا بشنیم
جناب قاری صاحب عبدالحد بسیار یک موضوع خوب روشن کرد چون میگه وقتی که هوا تغییر میخوره و طلوع آفتاب میشه سردردی برشان پیدا میشه که یک فکر ما شما رو به طرف امراض چشم میبرن چون وقتی که روشنی به وجود می بر شما سردردی پیدا می شم ایر فوتوفوبیا میگن ترس و حراس از روشنی دومین چیزی که گفتن که تا پیشین سردردی باریم پیدا می شم و یکان قسم مشکل در چشمانم درد به وجود می سردردی گنگسیت و دماغم نارام و عصبانی می شم پیشین پس سر حال می شم یک نظرم چی ما شما را به طرف امراض گوش و گلون میبره چون بعض اوقات نمی خود التهابات سینوس ها که خودی کیسه‌های هوایی هستن این منتن میشه یا فرانتل سینوسایتیس میگه در تبابت برشان یا مگزیلری سینوسایتیس گپ خلاصه میسازم جناب قاری صاحب عبدالحد جان خودت باید پیش متخصص چشم باید مراجعه بکنی و در زمین با متخصص گوش و گلون برالاوی اونا وقتی که اونا تصمیم قطعی گرفتن با یک دکتر سب داخله مشوره کو انشالله این مشکلت حل میشه قابل تشویش نیست و با ملاریا که امروز ما شما در مورد ملاریا گپ میزنیم هیچ کدام ارتباطی نداره
بل اوریدون که تزو میره بانی اوکای سلام علیکم
محترم نه در پیشار مریضی ده ما تو بیر در پیشار مریضی ده بیر اخر پتا کیپ که ما در پیشار مریضی سر نو بیر بریجی ده کشت پیشار مریضی چه دو حکس ما سر ده کشت سالی چطور جهات را کری وی
چو کلان محترمه
محترم سلیش دوز سلیش کلان سلیش سلیش کلان بگیم چه حلایم
سمرا وزن لری
یار وزن تقریبا یو سلولاس کلو ده
نام خوداش خیام چون ده فشار خپلا یو جامعه موضوع ده پورا کافی وقت لري یو پختنه چې تری ماو کړه هم عمر سلوي خونه پورته دی وزن د حد زیات لوړ دی خپل د وزن زیاتواله یا چاغواله د فشار لامل ګرځي وای چې تاسو په ژوند کې لایف سټایل کې تغییر راوړئ د ژوند په کړو کې دا رور باید که غواړي چې فشار کنټرول شو زغ زیات لوړیږي، اولین اقدام او قدم باید دا وکړي چې مطلق د غوړو وریجو څخه باید پرهیز شي. کړایان او غوښې باید ونه خوري، د حد ډیر خواړه ونه خوري، او په زمین کې دا باید منظم فشار کنټرول شي. د فشار د کنټرول په نتیجه کې دا باید منظم تمرین وکړي. سوابی روژې باید ونیسي، دوشنبه او پنجشنبه، او فرضي روژه پې هم را روانه ده. حد اقل دا باید په شپږ میاشتو کې د لسو کیلو نه زیات وزن کم کړي، ځکه د زر او زیات او عاجل وزن کمول هم ناخواله مشکلات منځته راوړي. کله چې دی خپل وزن کم کړه او د پاریز سره سره باید مالګه کمه کړي، غوړ باید کم کړي، د سبزي او ترکاري څخه استفاده وکړي، نو د وخت په تیریدو سره به فشار خپل نورمال حالت ته راوګرځي.
بله ډاکټر صاحب، ستاسو له نظره د ملاریا د مخنیوي لپاره، د ناروغي د کنټرول لپاره آیا کوم واکسین هم شته که نه؟
د بده مرغه موږ او تاسو تر اوسه پورې د ملاریا د مخنیوي لپاره واکسین نه لرو. په هغه واکسینونو چې تر اوسه پورې کار روان دی، دوامداره پایدار نه دي او مؤثر نه دي تمام شوي. خو وی دوه کسان یا دوه ډوله کسان چې د خپل د بده مرغ او ناروغۍ حالت ته، هغه کسان کولی شي چې د ملیریا په مقابل کې مقاومت وکړي. یو په جی سکس پی ډی اخته ماشومان، او بل تلسیمیا خپل د وینې یو ناروغي ده. دغه کسان چې دی وی دوی په ملیریا باندې ناخته کیږي، خدام د بده مرغ مرضی حالتونه دی، روغ کسان نه دي. خو په عمومي ډول سره د واکسینو په باب لا باندې تر اوسه پورې لاست راوړنی نشته دی.
بله، یو څوک د ملاریا په ناروغۍ اخته کیږي، د بدن نور غړیو ته څومره زیان رسي ملاریا؟
وګورئ، که چیرته ملاریا په وخت او په ښه شکل سره درمل نشي، که د دماغو څخه یې شروع کړو، سیربرل ملاریا، دماغي ملاریا چې وژونکی حالت دی، شعور دې له منځه وړي، کوما حالت ته دی بوزي، د دماغو د پړسوب لامل ګرځي، او بل اخر مړینه منځته راوړي. که چیرته موږ او تاسو د ملیریا تاثیرات په تنفسي سیستم باندې وایو، وای چې د تنفسي سیستم د پړسوب یا پلمونري ډیما لامل ګرځېدلی شي، د اسیدوسیس تنفس په زغ زیات لوړ شي، په وینه باندې خپله د ملیریا تاثیرات د شدید کمخونۍ لامل ګرځي، په هضمي سیستم باندې که چیرته د ملیریا تاثیرات د داخلي هضمي سیستم د خونریزۍ لامل ګرځېدلی شي، که چیرته د ملاریا تاثیرات چون د حیاتي غړي دي، په پښتورګو باندې وایو، د پښتورګو د عدم کفایت لامل ګرځېدلی شي. حتی شدید ملاریا په وینه کې د ګلوکوز کچه په اني ډول سره راکوزي، هایپوګلایسیمیا ورته وایو. ګلوکوز کمیږي، د دماغو اساسي خواړه دي، مریض یو دم شعوري حالت یې له منځه وړي. په نورو غړو باندې هم د زیګر د لوړو او بخید د لویوالي لامل ګرځي، د تورې د لویوالي لامل ګرځي، په لمفاوي غټو باندې تاثیرات لري. حتی هغه میندې چې دوزانی وي، د دوی ماشوم ممکن په ملیریا باندې اخته شي، ممکن د ماشوم د مور په نس کې عمري، ممکن د ماشوم کم وزن پیدا شي، او له بل پلوه د ملیریا د ناروغۍ ناخواله کېدای شي د ملیریا په وجود کې پټه شي، او د ډیر مودې د پاره پاتې شي، او کله کله راخکاره کیږي، او بار بار دغسې مشکلات منځته راوړي چې دې ته ریلاپس زندنی شکل وایي. نو دا په دې معنا باندې چې د ملیریا پرازیت یا دغه چې ناروغي چې ده، دا کولی شي چې په دوامدار ډول سره د انسان په وجود کې پاتې شي، او د آینده حملو د پاره ځان مساعد کړي، یعنی په وجود کې ډیر زیات غړي کولی شي چې د ملیریا په وسه باندې اخته شي.
بله، ستاسو له نظره د ملیریا تقوی درملنه څه ده؟
بهترین تقویوي درملنه د ملاریا چې دا وای چې تاسو کله یو مریض په ملاریا باندې اخته شو، نو ښه خبره دا ده چې که عمومي او اساسي حالت یې ښه نه وي، لکه موږ او تاسو چې ویل شعور یې خراب وي، د ناستې پاستې نه وغورځېږي، اشتهیې خرابه شي، د خوراک کولو توانۍ ونه لري، حتی د کوما حالت ته مریض لاړ شي، نو دغه مریض باید موږ او تاسو زر تر زر په شفاخانه کې بستر کړو. په شفاخانه کې باید په هغه عاجله خونه کې چې هغې ته انټنسیو کیر یونټ وایي، باید بل د مریض عمومي حالات باید وکتل شي، فشار یې باید معاینه شي، پلس ریټ یې باید ولیدل شي. د دې سره سره باید د دې وی نظر معاینه شي چې آیا دا خو به څومره کم خونه د تنفس په بابله باندې باید اهتمامات ونیول شي. په کافي اندازه سره باید مایعات دې ته توصیه شي. د دې سره سره باید د مریض مکمل معاینات په وخت باندې وشي. د معایناتو سره سره د مریض د وینې د ګلوکوز سویه باید اندازه شي. د مریض بهترین بهبود او ښه شکل سره د دې باید محافظت وشي. یو مریض د کومه حالت کې د ملیریا له امله منځ ته راځي، یو بهترین نرسنګ باید وشي تر څو پورې د مریض د بستر زخمونه پیدا نشي. او که چیرته د دې سره سره منګه او تاسو یو مریض دغه کو په دې باندې پوه شو چې خدای نه خواسته ناروغ د ملیریا له امله په پښتور غادمې کفایه خواته تللی دی، باید د هغې په بابله باندې منګه او تاسو اهتمامات ونیسو. دا خو د هغې مریضانو په بابله باندې وو چې شدید شکل یې وو. خو که چیرته لکه څنګه چې منګه او تاسو په ټولنه او په منطقه کې په ملیریا باندې اخته کیږو، بهترینه خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتللی، ښه دوا ورته واخلي، شوده ورته ورکړي. د هندوانو موسم راغلی، په کافي اندازه سره مایعات باید واخیستل شي. بل په زمین کې ښه خواړه باید وخوري. ولې زمونږ اوساسو د بد امر غزنې رواجونه دا دي چې یو کس ناروغ شو هر څه پیبند کې وچو ډوډۍ سره ډوډۍ خوره، مقاومت یې نورم ضعیفېږي. په ملاریا کې د سرو کرویاتو د تخریب سبب د تخریب کچه ډیره زیاته ده. په دغه وخت کې باید هغه خواړه باید واخلي چې اوسپنه ډیره ولري. ښه خواړه باید وخوري تر څو پورې د هډوکو عظم یا د اډوکو مغز تقویه شي. تر څو پورې څومره آر بي سي او حجرات چې تخریبیږي باید دوی بیرته هماغه اعاده کړي. نو که چیرته دغه ټول اهتمامات په نظر کې ونیول شي، ان شاء الله هیڅ وخت به موږ او تاسو د ملیریا په ناروغۍ باندې نه اخته کیږو. او که چیرته اخته شوي مهم یو زر به ان شاء الله الله پاک شفا راکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال څخه مننه کوو چې د ملاریا په اړه مهم او بشپړ معلومات له موږ سره شریک کړل. د ازادي رادیو په دې نورې خبرونې مه هیروئ. د الله پامان.
دل تنهاست.